نه بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او لومړی هم خبرونه. د ناروې د خلکو مرستي ان پی ای مؤسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولې دي. د مؤسسې نن په بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلونکي چارې د 50 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د بیان له مخې د دې سازمان د ماین پاکۍ عملیات نه یوازې په افغانستان بلکې په 12 نورو هیوادونو کې هم ځنډول شوي، چپکه انګولا، کمبودیا، عراق، کوسوو، لاوس، پالایو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن شامل دي. د ایران د کورونی چارو وزیر سکندر مومنی وای چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرنی اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې دغه بهرنیو کډوالو لشتر لشه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب دادې چې بیا اسناد کډوال خپل خاوري وباسي. د ایران د کورونی او چارو وزارت په وینا پرمن مریض کال کې شاوخوا 1,900,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوې دي. د سوریه موقت ولسمشر احمد اشاره نن پر ریاست کې د سوریه عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. دا د موقت ولسمشر په توګه د احمد اشاره لومړی بهرنی سفر دی. احمد اشاره د چهارشنبه پورز د سوریه د یو شمیر یاغي ډلو د مشانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. سعودي عربستان د سوریه د کورنۍ جګړې پر مهال د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو مالی ملاتړ کاوه. د یو شمیر خبري اژانسونو د راپورونو له مخې پلازمېنې ریاست د اشاره سفر د سوریه له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لرې کېدو یو بله نقشه انګیرل شوې ده. د اوکراین د بیرنیو چارو د ادارې په وینا په پولتاوا شهر کې د اسنوګن پر بی ودانۍ د روسي د توغندي د بریټ د قربانیانو شمیر 400 ته ورسید چې په دوی کې 2 ماشومان دي. د اوکراین د حکومت د ادارې په ټلګرام کې نن دا هم لیکلي دي چې ولستنه نور ټپیان شي بي چې په هغه کې 4 ماشومان دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا روسي ځواکونو پرون په پولتاوا شهر کې د اپارټمانونو یو جګپوره بلاک په توغندي وویشت. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د سرجاسم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګي د یارغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبري وکړي. د نوموړي دفتر متحد ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د یو بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ټرمپ له بیا ولسمشر کېدو وروسته ورسره ګوري. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني صف د ولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو مخالف ډله د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې جو سیات تر کو افغانان له پاکستان د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساته نو دروازه غټه جوړه کوي. تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ، تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو ویزه ورکړئ.
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو لستون زو هم خبرو.
زه تر یو کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پګم پرته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پرې دی اسلام آباد ته وځي.
د کابل د حضوري چمن برخلیک به څنګه شي خبري روانې دي چې حالت ځینې شیان جوړ شي. په دې اړه هم په خبرونه کې تفصیل درکو. تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شوراوی د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ یو پلاوی پروند د شورا لغړیو سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې لیدلې دي. د شورا په خپل ویب پاڼه کې لیکلي د نړیوالې سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو درې کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هېره شوې وه او د هغې یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې و. خو د شورا په ټکیو پلاوی زیاته کړې د ډونالډ ټرمپ تر مشې لاندې نوی حکومت د افغانستان د سولې قضیه د خپل رسمي دولتي اجنډا برخه ګرځولې او د افغانستان د خلکو درد او ستونزې درک کوي. جزئیات د اکرام الله اکرام راپور کې.
د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت دالي شورا له مشرانو سره کتلي. دا نسب پرون شنبه د فبروري په لومړۍ د ترکیې په انقره ښار کې شوې. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور د دغه شورا غړي دي چې په دې لیدنه کې برخه لرله. دوی د سولې بهیر د بیا پایل، رښتینی سولې ته د رسیدو او پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو خبرې کړې. د دې ناستې یو ګډونوال او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت دالي شورا یو غړي محمد محقق د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې پر حل کېدو ټینګار وکړ. موږ آزادي راډیو ته وویل
مونږ د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته مو وویل چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د بین الافغاني خبرو لپاره دا طرحه لري او مونږ ته خبرې لومړیتوب لري، ځکه که دا قضیه د خبرو له لارې حل نه شي ممکنه ده چې عملي او میدانی اقدامات پیل شي چې وضعیت به لا پسې خراب کړي.
د ملي مقاومت شورا د غراس په خپل ویپاڼه په یو بیان کې د امریکا د نړیواله سولې د بنسټ د استادو له قوله ویلي چې د افغانستان د سولې مسله د ډونالد ټرمپ د حکومت د اجنډا یو برخه ده او د افغانانو درد او ستونزې درکوي. خو د امریکا د نړیواله سولې بنسټ د دغه ناستې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي چې افغانان ازمایل شوي سیرې نه غواړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، هغه ادعا چې د دوی د حکومت مخالفین او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د افغانستان د ستونزې حل د افغانانو په یووالي کې دی. له ډلې آصف وردګ ازادي راډیو ته وویل
ما افغان ها اگر راستی افغان
هستیم که مونگ رفتی هم افغانان یو او علمیت لرو دا افغانی و اسلامی احساس یا مخو باید یو متحد شو یو متحد سنگر او واحد حلقه باید بلرو. هیچ سوک هیچ نشی که ولی تر حقی چه مخفل یو بل تتن که نگدو داز مخفل گناه را ده بل چار ندار.
دا سیاسی برخی بل کارپو صادق دانش ازادی راژیو دو ویل
یک بنیاد جهانی
دا یو نړیوال بنسټ دی چې په ټولو هیوادونو کې خپلې څېړنې کوي. دا تازه لیدنه هم د افغانستان د سولې لپاره د څېړنې یوه برخه ده. خو اړتیا ده چې دوی له ټولو اړخونو سره خبرې وکړي.
یادولو ده چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د 2022 کال د مې په 18مه د افغانستان د یو شمېر جهادي او سیاسي څېرو له لوري له افغانستانه بهر رامنځته شو. له دې وړاندې هم په ورته باسونو کې په ځانګړي ډول د اتریش او وینا په ناسو کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفینو د افغانستان د مسلې حل بین الافغاني خبرې بللې وي، خو ځینو نورو بیا د خبرو اترو ترڅنګ په پوځي انتخاب هم ټینګار کړو. ځینی سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي بیا پیلولو سره علاقه نه لري او دوی د سیاسي اجماع په پیاوړتیا د خبرو اترو لاره د افغانستان د ننګونو پر حل پر طالبانو باندې د ډیپلوماټیک فشارونو زیاتولو او په دې هیواد کې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د میرمنو پر حقونو ټینګار کوي.
azadiradio.com افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې او په افغانستان کې له پاکستان د غوړی چې د کرکټ د اتلانو د جام د سیالیو لپاره پاکستان ته لاړ شو، پاکستان باید ویزه ورکړي. په دې اړه به تفصیل شیبه وروسته درکو. خو د کرکټ لړګره تازه خبر دا لرو چې هند نن په شل وره لوب کې د انګلستان لوبډلې ته د 150 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا ډیره ستره ماته ده. تر اوسه پورې په شلوره لوبه کې یوازې د نیوزیلند او هند ترمنځ یو لوبه شوې وه چې د 138 منډو توپیر درلود. دا دوهمه ستره ماته ده چې نن انګلستان له هند څخه وخوړه او د انګلستان ټیم په هند کې دی او د څلور شلوره لوبو په دې لړۍ کې تر اوسه پورې چې دا خلاص شوې هند څلور وګټلې او یا هم انګلستان ګټلې ده. اوس په د افغانانو د ویزو مسلې ته مخ کړو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نږدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف خوړی پاکستان ته سفر وکړي او دغه یواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د دې ستونزې په اړه بیلابیل لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپینز ټرافي سیالۍ د رواني فبروري په 19مه په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. په ډېر تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وای په بار بار په پاکستان کې جوړیدونکې د اتلانو جام سیالیو ل نږدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل،
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو. په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو، اول ته خپل لوبډله داغه بودریږو، داغوی ملاتړ وکړو، هغوی ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ دپاره چې مونږ ته دا ویزا ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزا واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي، خوخو چې د افغان لوبډلې لوبي باله نږدې وګوري، خو اوس خوشینه دي ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپینز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپینز ټرافي پورې قابل د قبول، یا مثال هلته یو سړی ورمنډ پاتې کېدلی، اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپل لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د ننداري لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د ننداري او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړي، او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډونې د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
که تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ، نو دروازې غټې جوړې کړئ. تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي، نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي، دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی، او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي، هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي، هغه خلکو ته، هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته، مینوالو ته دغه لوبو ویزې ورکوي، او هغوی ځي بیا هلته خپل مینوال او خپل لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزی سختې کړې، او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
یو شمېر افغانان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي او هلته د کرکټ د اتلانو جام سیالي لوبي له نږدې وګوري. پاکستان دوی ته ویزې نه ورکوي. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر افغانانو نظر هم په دې اړه درسره شریک کړو چې پاکستان غواړي له اسلام آباد او راولپنډی نه ګڼ افغانان وباسي. خو د کرکټ لړګره مخکې تر دې چې د دې افغانانو نظر سره شریک کړم، دا خبر لرو چې د هند د کرکټ شزینه 19 کلنې لوبډلې د کرکټ نړیوال شورا د کم عمر جنو د شلوریز نړیوال جام په پایلو کې د جنوبی افریقا لوبډلې ته نن د 9 وکټو په تفاوت ماته ورکړه او اتلولي وګټله. دا پایلو نن د ماليزیا په پلازمېنې کوالالامپور ښار کې ترسره شو چې جنوبی افریقا لومړی پاڼې ترسره کړې و، او ټول لوبغاړي په دوه چامنډو سوسیتلی وو. هند ورکړل شوی هدف د وی وکټې په زیان سره په 12 اوور کې پوره کړ، او په دې سره د نجونو د 19 کلنو لوبډلو د شلو ورونو اتلولي وګټله. په دې پایلو کې هم د غوره لوبغاړي په توګه هندي ګنګاډي تریشا ونومول شو چې څلور سرویس منډې کړې وي او درې وکټې اخیستې وي. د دې ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله چې 309 منډې کړې وي او ول لوبغاړي 200 ولې وو. د کم عمر نجونو د کرکټ شل وریز نړیوال جام د 3 جنوري میاشتې په 13 نیټه د 1200 هیوادونو ترمنځ پیل شو. په دې هیوادونو کې هند، استرالیا، سریلانکا، بنگلاديش، سکاټلند، ویسټ انډیز، جنوبی افریقا، انګلستان، نایجیریا، د امریکا متحده ایالات، نیوزیلند او د آیرلند لوبډلو برخه درلوده. د پاکستان حکومت ویلي دی د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډی نه ووزی او افغانستان ته ستنه شي. د غشاندای هم ویلي دی چې د پی او آر کارتونو درلودونکو دي هم له اسلام آباد او راولپنډی نه ووزی. زموږ همکار سنا کاکړ په دیاړه په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو نظر اخیسته.
نو ملک اسلام خان دې او پیوار کار لرم پریشانی خو انتهائی ډیره زیات ده. د څه پریشانی ده؟ زه بالکل خو یې کنه ډوډۍ 15 کې ونه خو یې کزون 15 کې زګه 35 کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پګی پرته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پریدې اسلام آباد ته وځي خپل وطن ته بځي. انتهائی ډیره پریشانی جوړ کړی ده. پرم راغلی د ما کور پاته ورځې ټیم راک دوه ورځې کې ورته ولا خزم بولم او رانم ولم ده. نو اوس په دوی یاد مدیر پریشانی سره افغانستان کې موږ د څه شنه
اسلام آباد کی اوسیدون کے پاکستان کی صاحب لکز تقریباً چی دا دو سلوی کلون نوزیگم خو پا دی لندو شپو کی یا پا دی لندو میاشتو کی زمان سر چی کم وزایت روان دی صاحب حقا بیخی ناچلن وزایت دی کم سی کم کما باسی ما تا دی لگ تیم را کی مقرر تیم دی را تا وخی جزا پا تیم بایدی بلکل ووزم
ایمانوم ده شیر خان
دا ما د کورانیم د سی سی کارت لري غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولګ نه دومره پریشان یو زتا د سوې مسدا اوس د درې ورځې کې ز کور نه نو زماله دومره خراب ته شپه ورځ نه د چاپیره من غور زی الله سره ډیر خراب دي زموږ به نه د سي د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وې.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړي. ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 25% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه لورځي څخه عملی شي. د سپین مانی د معلوماتو لبخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او لمخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي. خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي. ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجر او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ترامپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداري ورکړ چې د ترامپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغلی ترودو چې په یو خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د میلیارد کانادایی ډالرو چې یو سلو و میلیارد امریکایی ډالر کیږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 15% تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کانادایی ډالر کیږي پر امریکایی محصولاتو د 3 شنبه له ورځې عملي شي، یعنی هماغه ورځ چې د ټرمپ تعرفې نافذیږي، او د پاتې 15 میلیارد کانادایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي، او ټینګار یې وکړ چې سوداګریزې جګړې هیڅ ګټونکی نه لري. ټرمپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړی چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې ډونالد ټرمپ له خپل متحدانو غواړي چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو غړي هیوادونه دي د خپل دفاع لپاره د ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی 2% ونډه 15% ته لوړ کړي. مایک والټس پرون له نیویارک پوسټ سره په خبرو کې وویل چې ډونالد ټرمپ بشپړ حق لري چې د ناټو له غړي وغواړي چې د خپل دفاعي بودیجې برخه زیاته کړي. هغه زیاته کړه اوس وخت را رسیدلی چې اروپا 15% ته د خپل دفاعي لګښتونو په زیاتولو له امریکا سره د اتحاد شمنتیا وشي. ښاغلی والټ زیاته کړه امریکا بل ناټو سره زغردو خبرو ته دوام ورکړي څو غړي هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي. هغه د روسیا او اوکران جګړې ته په اشاره وویل چې اروپا اوس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لستري جګړې سره مخامخ ده. را پرونه مرکه او اوریدونکی د طالبان حکومت د کابل د حضوري شمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسب کارونې لپاره د طرح د عمل کېدو په هدف پرون اوغونډه وکړه. جزئیات د ابلیس پښمه پر راپورک.
حضوري چمن چې لڅو کلونو راهیسه بې کبله وچ او اشار دی اوس د طالبان حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13 د شنبه په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت د غشان تاریخي کلتوري اقتصادي عایداتي ارزښت عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظم او هډرخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هره ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې مو هغه په خطر شاو
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره غمینه چې لرو هلته زو فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. کدا سوي نو باید دا کار و نه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې په خوانې غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشوانی نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې پریکړه شوې د ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې دغه شان د نظامي رسمګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1979 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او ام ټي ان مخابراتي شرکت په $2 میلیونه مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
اکثر افغانان یو په بل پسې ماشومان زی شوي. د ډاکټرانو په وینا له روغتیایي پلوه په خواره ټولنه کې ممکن له دغو نویو زیږیدلو ماشومانو څخه ځینې په خوار ځواکۍ اخته شي. فیروزه عزیزی راپور لري.
ډیر ماشومان حقیقت سره په ټوله نړۍ کې د هغوی ستونزې زیاتې، خو خصوصا افغانستان کې.
د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله و موړی چې د شپږو ماشومانو پلار دی وایي په دې شمیر سره د ماشومانو روزل او پالل ورته ډیر سخت شوی دی.
د کار شته، نه کسب شته، بیا خصوصا د نجونو په مخ باندې ښوونځي تړل شوی دی. که نجونې وي نو د هغوی ژوند بیخي خراب دی او والدینو ژوند هم ورسره خراب دی. ډیر ماشومان درلودل بیا خصوصا په افغانستان کې دا د ماشومانو لپاره او د کورنۍ لپاره ډېرې زیاتې ستونزې زیږوي. تر رسیدګي نه کېږي دوی تعلیم ته، د دوی تحصیل ته، د دوی هغه ښه ژوند ته یو شي ته هم زمینه نه ده برابره. دلته
مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې.
رحیم الله وایي مخکې چې دا نه درلوده ژوند یې ښه و او د مېرمنې او کورنۍ په غوښتنې یې شپږ ماشومان راوړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی او د اتو ماشومانو پلار شیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند د ناسمو اقتصادي حالاتو له امله تازه یو 4 کلن زوی په خوارځواکۍ اخته سوی دی.
ډیر بد وضعیت له امله د شدید خوارځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا تازه دي چې دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو، خو وضعیت مې ډیر بد وضعیت دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار حکیم الله بیا وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو هر څومره چې ماشومان کم وي هومره ورته رسیدنه اسانه او ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کولای شي.
زه په خپله کورنۍ کې چې د 15 کلونو پورې درې ماشومان لرم. کم ماشومان درلودل د ټولنې د پرمختګ سبب هم ګرځي. په زمون کې اقتصادي فشار هم په ټولنه باندې نه والدېږي، ذهني او صحیح ستونزې ورته نه پیښېږي. په اقتصادي لحاظ هم، په تعلیمي او صحیح لحاظ هم، په کلتوري لحاظ هم.
ډاکټران ټینګار کوي چې د کمو ماشومانو زیږول او د دوی ترمنځ د واټن مراعاتول نه یوازې له روغتیایي اړخه حیاتي رول لري، بلکې په خبره یې د ژوند د اکثرو برخو د ستونزو مخنیوی کوي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
په نارمل ولادت کې دوی باید دوه کلو څخه واټن ولري. په څوک چې یو ځل په کوچني باندې عملیات شوي درې کاله واټن ولري، او څوک چې کوچنی زیان شوی وي یعنی تر 5 میاشتې شپږ میاشتونه زیات بچی خراب شوی وي، دوی کولی شي چې شپږ میاسي واټن تر راوړي. هغه کورنۍ چې کوچنیان کم لري تحقیقات خو دې لیدي چې دوی تر ټولو څخه ښه ذهنیت لري او ښه روزل شوی دي. په دې شرایطو کې ماشوم راوړل او دغه روزنه مخته وړل ډیره سخته تمامیږي، او صحي او جسمي او ذهني او رواني ستونزې هم مور ته هم ماشوم ته او هم د کور په هر غړي باندې منفي اغیز لري.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دور وروسته په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی زیات شوی او ورسره نړیوال مرستې هم کمې شوی چې یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول لوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ شوي دي. ډیری ماشومان په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ اخته شوي. تازه څلور ورځې وړاندې د جنوري په 28مه ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړ چې په روان 2025 کال کې به له 50 کلونو کم عمره خوارځواکه ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د تیرې ډسمبر میاشتې په وروستیو کې بیا د اندېښنې په څرګندولو ویلي وه چې سږکال د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د اټکل له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیونه خلک ژوند کوي، خو دا چې په دوی کې څومره یې یوازې ماشومان دي کره شمېر یې نه دی ورکړی.
د ناروې د خلکو مرستې ان پی ای موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولې دی. د موسسې نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلوونکي چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. د ایران د کورونیو چارو وزیر سکندر مومنی وی چې په هیواد کې اوس مال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشته چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لښ تر لښه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب دا دی چې بیا اسناد کډوال له خپل خاورې وباسي. د سوریه موقت ولسمشر احمد اشرف نن پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. دا د موقت ولسمشر په توګه د احمد اشرف لومړی بهرنی سفر دی. احمد اشرف د چهارشنبه پر ورځ د سوریې د یو شمیر یاخي ډلو د مشانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. د اوکران د بیرنیو چارو د اداري په وینا په پولتاوا شهر کې د استوګنې پر وی ودانی د روسي د توغندي د بریټ د قربانيانو شمیر 400 ته ورسید چې په دوی کې 2 ماشومان دي. د اوکران د حکومت د اداري په ټلګرام کې نن دا هم لیکل دي چې ولستنه نور ټپيان شوی دي چې په هغه کې 4 ماشومان دي. د سمیزو چارواکو په وینا روسي ځواکونو پرون په پولتاوا شهر کې د اپارتمانونو یو جګپوره بلاک په توغندي وویشت.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاکمو د ازادي ملما په دی خبرونه کارکلی کومه خوشاله يم چې یو زل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربنه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د جوان پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
اه هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شی هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلم، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. دغه ته مرغل وړ زده کړې مې نه دي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نه تا قسمه ډیر علاقه می درلودل د نتاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودې. نو زما هم چون لهجه می پیور کنداری و کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده، هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دا عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بیرته ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب، عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول دا عریضه ما ته راکړه، زه دا اوس استمه وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول. یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څنګه چې هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایلی هغه لوري ته نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوست خلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تو نه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچی هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا کلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وکی آیات الله نومې دي ما لور ورځ یو هغه د کومه د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکی یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاستی پکښې والی و طبعاً هغه دی درلودلې ستونزې دی درلودې تخنیکي ستونزې دی درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په وروسته ا نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څومره خوښوم څومره خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکی و د تولستوی و د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړنه بیا دی اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالداردي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسکالي یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپله نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاستي چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په
کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلاخلی دی وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځوانۍ کې ماموریت کړی وو، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرسنګ کې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله، خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو، دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه و لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبارات لی ده کابل سا انیس اخبارات لی ده کچنیانو انیس رات لی سما پا یدیجی ده ایرانی مجلا اطلاعات یافتنگی زمش کورت رات لی. یعنی مج اغا زما ورونو اغا کریو لیسی اغا چی سالانه اغا ورسر کریو چی یعنی اشتراکی ورسر کریو. او ده اندستان سا خیو مجلا رات لی ده شما پنم بان. نو ده خز ما پلاخ ټول مطالعه کولې، د هر څه مطالعه کولې. زما په څه چې د پلار سره کښېنه ستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنه ستي، د هغه سره پسندې کې کښېنه ستلم. مثلا چې جمعې به وو، ده به کتاب مطالعه کوه. زه هم تشوکېدلم، ما هم یو کتاب را اخیستی. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا اغم دغه دغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عطیفه ده احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی، یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاده بندی، یا تو وینه. نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه 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 کې بندې هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم له ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې راړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډېر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس په کې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی، ورفغاړه زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دی خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کښې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی. او یو شاعر ما یوازېتوب به هم د دې هغه و، کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو غواړي ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا
10 کاله
پوره شوه یعنې ۱۹ کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرمه. آخري زما آخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اته شومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2013 کښې وروستۍ د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی او
ډیر زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کوي له کوم خدای دې وکړي چې تاسو هغه می خبرې کړی تاسو په ټول باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو علامل شه
تا بنگروش رنگ چا